السلام علیکم. په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د سینې او بغل پر ستونزه پکې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. په ننګرهار کې چاودنې درې کسان وژلي دي. په عراق کې بیا مظاهرې سوي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوت ځل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوت ځل به له طالبو چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماتانو د سفر په اړه هم خبرې وکړي. پوت ځل چې په قطر کې اوسي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې چاودنو درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي او حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا د فارم هډې پله ته نږدې دوې چاودنې وې چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک غاړې د ځای پر ځای سوي او چاودېدونکو توکو د چاودنې له کبله سوې. معلومه نه ده چې د چاودنو هدف څه و. ځایي مسؤلانو په رسمي بڼه په دې اړه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې هم چا مسؤلیت منلی دی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي چې دغه کسان پرون په کوټ او سپینغر ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د دوی په خبره په کوټ، سپینغر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي خلک دې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته واکسین ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټکنی سوی و. تر دې مخکې ولسي و چې په دې اړه تازه کمپاین کې به نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د مبشین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتې امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلو به تلاره پیدا کړي. نن بل مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په اخو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل سوی او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. په لسګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو درغلي پر ضد شعارونه ورکول. په زرغونه ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. دوی د عراق د صدراعظم مصطفی الکاظمي انځور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب یې ورته وکړ. عراق د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو جله مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبي په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 نور سخت ټپیان سوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قراغندي سیمه کې د ابای په نوم د ډبرو د سکرو په یوه کان کې سوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کسان حاضر وو او 45 کان کیندونکي توانېدلي چې د باندې ووځي. ارکیلور میټال شرکت چې دغه کان د استخراج مسؤلیت پر غاړه لري ویلي چې چاودنه د ګازو او ډبرو د سکرو له کبله سوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یو کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه سول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړمه ورځ د تکساس په هیوستن ښار کې جوړ شوی و، شاوخوا 5000 کسانو برخه اخیستې وه. د هیوستن ښاروال پرون شنبه وویل چې په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان شوي چې 14 یې لا هم په روغتون کې بستر دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس سکاټ سندره ویلې چې نندارچیانو د سټیج پر لوري یرغل وروړ. تر اوسه د دغه یرغل او ټیل ماټیل لامل څرګند سوی نه دی، خو چارواکي وایي چې د شته شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم. د خبرونه بیا هم د خپل تخنیکي همکار شفیق قایار په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د ماشومانو د سینه او بغل یا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. دا هغه ناروغي ده چې ډیر ماشومان په تیره په ژمي کې پرې اخته کیږي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې په افغانستان کې اوس هوا سړه شوې او ژمی هم را روان دی، او په ډیرو سیمو کې هم خلک له یخنۍ د ژغورلو لپاره له د ژمنیو له وسایلو بې برخې دي. د خبرونې ته مو په کابل کې د حیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې باید دغې ناروغۍ پر مختلفو اړخونو خبرې وکړو. نښې نښانې څه دي؟ کوم ماشومان پرې ډېر اخته کیږي؟ دا څومره خطرناکه ناروغي ده؟ څه ډول خپل ماشومان ترې ساتلی شو؟ او د درملنې لارې چارې څه دي؟ تاسو هم کولای شئ چې له ډاکټر صاحب حامد څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په دغو ټلیفون شمیرو کولای شئ را سره تماس ونیسئ: 00420221120501. بل شمیره ده 00420221120501. د یادونې وړ بولو چې دغه وروستۍ شمیره مو هم د واتساپ د ټلیفون د شمیره ده، چې بیا یې تکراروم: 00420221120501. دغه راز د سکایپ لارې هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو آدرس دی. د الحیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد هم له کابل را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حامد، خبرونه ته ښه راغلاست. ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو هم ټوخیږئ لکه چې کومه ناروغي باندې نه وای اخته شوي، که څنګه؟ زه شکر. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، ډېر مننه. کور ودان په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې تاسو هم خپله پکې تخصص لرئ، او اوس هم لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، په هوا کې په افغانستان کې هوا یخه شوې ده او ژمی هم را روان دی، او د ژمي په راتلو سره هم موږ په افغانستان کې د ډېرو دا ډول ناروغیو د ناروغانو د زیاتوالي شاهد یو. که په لنډه راته ووایه چې سینه او بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، په کومو فصلونو کې خلک یا ماشومان ډېر پرې اخته کیږي، او وروسته به نورې هم خبرې وکړو پر موضوع. مهرباني.
مننه نوري صاحب. نمونیا ډاکټرانو ته نمونیا وایي، او زموږ ساسي کلي کې ورته سینه بغل وایو. نو دا ناروغي ماشومان ناروغي ده. ماشومان ډېر په عذابوي، غټان هم نیسي، خو ماشومانو کې جنجال دی ځکه دا ماشومان سږي واړه دي، او چې معمولي بلغم هلته پیدا شي نو سږي بندېږي، په همدې خاطر دا ماشومان ډېر مقصد په عذابوي. نو مهمه ناروغي ده. ازادي راډیو نه زه مننه کوم چې دغه مهمه موضوع بحث ته راواچوله. په دې کې معمولا ماشومان چې دی په سینه کې تکلیف وي، یعنی دا د سینې ناروغي ده، د خېټې یا د سر یا د بل ځای ناروغي نه ده، معمولا جنجال په سینه کې وي. ماشوم ته معمولا ټوخی پیدا کېږي، او شروع یې داسې کېږي چې پوزه به یې ترنجي کوي، مثلا تبه ورته پیدا کېږي، سردرد پیدا کېږي. بیا نو مختلفو سینونو کې مختلفې نښې ماشوم ته پیدا کېږي. که ماشوم نوزاد وي دا هم سینه بغل کېږي، چې دا زیاتره پټ سینه بغل دی، مور ته نه پوهېږي، یعنې ټوخی هغه څه ښکاره نه وي لکه د غټو ماشومانو. یا مثلا شدونه چی خواله ده یا مثلا فقط یخ شی دا توری نخی دی دغه نخطه دی مرگان پام کوی غط ما شما دی دی اغا چه مکتب که دی یا قلب دا قلب ما شما دی اغوی زیاتره خوراک پیزمنی که دیشتی هاوی سر درد کوی او زرد ساخه دی توالو ما شما نوچه کلا کلا زرد داری اغا دی سینه دا خکتنه برخه چلا چی کلا زرد ساخه دی سینه خکتنه برخه ورن نوزی چکلی مور لمن جگه که سینه خاره که او غټ مرکزمن چې مکتبیان یا نوی ځوانان دینو کې ښایي کې زرګر فاخ دي او ستړي خبرې چې کوي کټ کټ خبرې کې د پوره جمله نشي ویلای درته دا یې نخې دي دا یې معمول نخې دي او جنجال ډېر دی ډېر مرکزمن هسته کوي تقریبا د دبليو د نوی اپډیټ راپور په حساب باندې تقریبا چې د 2011 ډیټا راټول کړي اته لکه یا نه لکه مرکزمن تقریبا دا د سینې بغل نه مشي دي چې تقریبا دا د ټولو ماشومانو د مړینې 15% جوړي یعنی هر شپږم ماشوم چې دنیا کې مړ شوی دی هغه کې یو د سینې بغل نه مړ شوی.
بله، کله چې یو ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي دغه څو ورځې دوام کوي آثار او علائم، او که چیرې تداوی ونشي اول خو په خپل خی وجود انټی باډی د دې په مقابل کې جوړ شي او خپل ماشوم په خپل جوړ شي، او که چیرې درملنه ونشي په کومې بلې ناروغي اخته کیږي چې هغه بیا ارومرو باید ډاکټر ته ولاړ شي.
مننه نور د ماشومان چې دي معمولا د ناروغي دی یا د دوه هفتو ناروغي ده، په دې کې یا ماشوم ښه کیږي او یا خدای مکه تلف کیږي وفات کیږي مړ کیږي. نو په همدغه اولو وختو کې ته ډېره توجه پکار ده چې تداوی وشي. معمولا په خپله نه ښه کیږي د ډاکټرانو په منځ کې په دې باندې جدي بحث روان دی چې د سینه بغل ناروغانو ته موږ کله د میکروب ضد دوا شروع کړو، مثلا دغه د یو خپل کله سبب وایرس دی، وایرس خو د میکروب ضد دواګانو باندې نه مرکیږي خپل خې کیږي. نو البته دا غي فیصله به چې زده او دا غي په مېس کې فیصله ده چې کثیر ماشوم کې سینه بغل مخې وي بهتر ده چې انټي بایوټیک ورته شروع شي، ځکه دا د دې فرق کول چې دا وس وایرسي نمونې ده کدا بکتریایي ده او ته ته دوا نه شروع کړي، نو په کې دې منځ کې ماشوم تلف کیږي. بهتر ده چې د میکروب ضد دوا ورته شروع کړي. معمولا دغه دواګان یو هفته یا لس ورځې اخلي.
په ډیرو سیمو کې خو نه کلینیک شته نه ډاکټر شته، هلته لري پروتو سیمو کې خلک څه ډول دغه تفکیک وکولای شي چې ماشوم په دغه ناروغي اخته دی او هغه هم وایروسي نه بلکې د بل بڼه چې تاسو یاد کړل چې انټي بیوټیک درملو ته اړتیا لري، څه ډول امکان شته چې هلته خپل خلک وکولای شي؟
د دې د فار بهتر غداد بهتر شاهد او بهتر د معلوماتو خبر غداد چې کچېری ماشوم د زکام د مرحله ده ونه وځي، یعنی زکامونه خپل ماشوم باندې سي پوزه به یږي تخيږي او پرنجيږي ان پوزه بندوي ته به ورسره دا تقریبا د زکام مرحله ده. کچېری دا په تدریج د زکنه خکېږي او ماشوم هغه نه مقصد زیاتېږي په مثل مخ کې پرمختګ کوي، او بل خصوص زر ساخلي دا مطلب دا دغه ماشوم سره بغل ته داخل شوه باید چې دوا ورکول کی. دا چې وایرس څه کې بکتریا ده داخله ډاکټرې باسته دا به خبر ده بهتره ده چې انټي بیوټیک درملو کاري او بلغه خزه ده چې کله ماشوم هغه تاسو ویل چې کچېری تداوی ته کوم مرحله ته دي بیا نو هغه مرحله سخت دي هغه کې ماشوم په سږو کې وبجن کیږي د سږو دواله برخې بونه دکې موږ ته کلیر به چوجن وایو او مونږ دا چې دا هغه کې بیا کثیره تداوی نشي باغ وبو کې د میکروب جوړي هغه په زوی بدلیږي هغه زوی بیا کله کله آتا چې سیمې دیوال سوري کوي د باندې دا وځي کله نورو برخو ته دا غي زوی انتشار صورت نشي. نو هغه مرحله ته باید بینه خو درشي خشخص خو د معلوماتو لپاره د مور او پلار لپاره دا د کثیره ماشوم د زکام نه راو نه ګرځي د دوه درې ورځې کې او سوزر در چټک چټک سای واخته معنی دا چې ماشوم سینه بغل باندې اخته شوی دی.
او ورته کوم هم ډیر پښتنه لري خو دغه د سینه او بغل ناروغي معمولا یخنۍ پیدا کیږي او داسې هم دود دی چې کله ماشوم سینه او بغل شي یا په دغه ناروغي اخته شي ماشوم ډیر په پارچو او ټکو کې تاووي او هغه ګرموي له حد زیات. آیا دا کوم ماسر میتود دی؟ حتی ډاکټر صاحب په ځینو سیمو کې د یو حیوان پوستکی ور اغوندي
د پوستکی اغوستو د دواغه مفیدیت خو اوس بيخي ساينس نه ساده ته چې نه پوهیږم په خا دي خلکو دا د کوم شي لپاره کارول یا د کوم چې لپاره کوم فلسفه و بدی کې هغه باره کې خو دې وسمن سره په لاس کې نشته دی. خو هر حال په خواب په بخامه او ډاکټرۍ کې یا په حکیمۍ کې دا قصه و چې یو ماشوم ته د څاروي حلال کوي هغه ګرم پوستکی د وروا غوسته شاید دغه به هدف دا و چې د پوستکي نه بعضې دفاعي حجرات وجود ته ننوځي او د هغې وجود ته ګټه کوي. یا هر څنګه چې هغه به هماغې وخت کې کېږي داسې سپیسیفیک او داسې ګټوره نتیجه د هغې زموږ په لاس کې نه شته چې هغه پرکټیس کې اوس موږ شروع کړو یا ورته اجازه ورکړو. غالبا موږ هغه اوس نه منو او ردوو یې ښه نه دی، یعنې څوک دا کار نه کوي. پاتې شو د ګرم او د یخ ساتلو مرحله، نو دې باره کې لږ مت انفیکټ شته دي. مت انفیکټ نه مطلب دا دی چې بعضې داسې دي چې هغه تش افواهات دي او بعضې داسې دي چې هغه په ساینس ولاړ ثبوتي شی نه دي. دې کې شروع به دې نه وکړم که چېرې داسې نبغل ماشوم تبه کوي بهتره دا ده چې نارمل وساتل شي یا حتی د تبې درمل وکارول شي نسبت دې ته چې هغه مونږ یخ کړو، یا مطلب هغه باندې مونږ د نورو ماشومانو غوندې اوبه واچو یا ساري لونکو یا پې تودې لمدې ټوټې واچو. غالباً د سینه بغل په ناروغیو کې دې کې احتیاط پکار دی چې سړی پوستکی یخ نه کړي ځکه دې سره د اکسیجن ضرورت پورته کړي او د دغې ماشوم تبه دې د پیرستامولو سره یا بروفین سره راښکته کړي. پاتې شو دا ده چې یخې وساتو. یخ ساتل غالباً ډېر مفید نه دی او ماشوم هم ناراحته کوي. دا یخه هوا چې ماشوم تنفس کوي هغې سره ټوخی زیاتېږي، هغې سره سینه د سینې سا اخیستنه چټکه کېږي، د اکسیجن مصرف لوړ وي او کېدای شي د مریض تنفس چې دی هغه ودرېږي. او په ازار شینو یخ ساتل خو غالباً بېخي ښه نه دي، او ګرم ساتل هم یوه اندازه ښه دي. ډېر ګرمول یې د ډېرې تبې سبب ګرځي او په کېدای شي په ماشوم باندې د تبې حمله یا جټکه راولي. نو دې کې پرستامول کارول بهتره پالیسي ده.
ساری ناروغي ده نورو ماشومانو ته هم انتقالیږي؟
بالکل فعال ده. د ډبلیو ایچ او تازه راپورونه دا ښیي چې تقریبا 50% یا 40% هغه ناروغان چې هغه په سینه بغل اخته شوي ماشومان هغه د خپل کورنۍ ماشوم نه اخیستي، یعنی مطلب وسره په هغه کې اخته شوی دی په بیرون یا حول کې پانتون کې بازار کې دکان کې یا بل څه ته واده کې او بیا هغه یې راوړی کور ته. بیا نو د یو ماشوم د نورو 50% ته چې دا سرایت ورکړي ځکه هغه پلار خو ډېر قوي همدغه یو ماشوم د نورو ماشومانو د اخته کېدو سبب ګرځي. ډېره ساري ده، یعنی 50% نه زیات ماشومان اخته کېږي. که یو ماشوم اخته شي کور کې څلور نور ماشومان دا دوه خو حتما تللی شي.
تاسو مخکې د دبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو یادونه وکړله، دغه 3 لک یا 9 لک ماشومان چې د سینه بغل له امله مري دا شمیرې په ټول نړۍ کې ده او په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې شمیرې شته چې څومره ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري په کال کې؟
بله، دا د نړیوال سازمان شمیرې چې دا د نړۍ پر بنسټ چې د هیواد پر بنسټ نشته. د متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه مینجمنت سیستم د انفارمیشن او د اطلاعاتو کې ده هغه لا پوره استبلش نه ده، پوره ثابت نه ده. دا د روغتیا وزارت سیاتونه که سره وګوري ډېر دقیق معلومات سره ته تلاش کنه راځي، خو دلته مړي نشته دی. یعنی هغه کې که ایوریج سره ووي تقریبا که 200 ماشومان به سره بغل اخته شي نو یو ماشوم به تلاش کیږي. نو د دې نه سره معلومه ده چې موږ څومره ماشومان په زرګونو ماشومان بستره ونو خامخا د دې په منځ کې د افغانستان مړي هم شته دی. که 200 هیوادونه مو اخلو نو تاسو لکه چې تقریبا 350,000 ماشومان څنګه په کار کې دي نه غوښنه وفات کېدای شي.
ډاکټر صاحب حامد مننه کور ودان اوریدونکو به هم ډیری پښتنې لري او تاسو یو زغلند رڼا په واچول پر دغه ناروغي او د ناروغي په مختلفو بڼو باندې خو اوریدونکو ته به هم وار ورکو. اوریدونکو هم تاسو هغه پښتنې یاداش کړئ او هغه بیا جواب کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کو، البته چې قدرمن اوریدونکو نن د ماشومان د سینه او بغل یا نمونیا پر ناروغي اخته پر ناروغي باندې خبرې کو او تاسو که په مشخص ډول په همدی اړه پوښتنې لرئ نو له متخصص ډاکټر عزت الله حامد څخه مطرح کولای شئ. د ټلیفونونو شمیرې یو ځل بیا یادونه کوم: 00420221124501 او بل شمیره مو چې د واتس اپ شمیره هم ده 00420221241. په دې شمیرو کولای شئ چې خپل راسره تماس ونیسئ او پوښتنه مطرح کړئ او هم د سکایپ له لارې رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس دی. یو اوریدونکی دی، زموږ تخنیکي همکار شریک وی مهرباني خبرونه ته خره غلاست. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده او د ماشومان د سینه او بغل یا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. مهرباني
شیرجان د پراسه خبرې کوم. یو خایس لرم دا ډاکټران چې څه غواړي خواهش می دغه دی چې دغه سرمایدار خلک چې دي په افغانستان کې دا خو دلته دغه ډاکتران خپل خپل مریضان نه وړي، دا خو دي خارج ته نو دغه مسکینان چې پاتې ډاکتران دا خواهش لرم په افغانستان کې ژوند کوي، دا خلک مسکینان دي اسلامه دوای دي وار کې بي دغه نقشې پیسې دې نه ځینې اخته مسلمانان دي، دغه نقشې پیسې دې نه ځینې اخته دا خلکو څخه دغه کار دې وو چې دا یو اسلامي واجبه ده چې موږ ته دې نه دی چې بس پیسې هغه پر تا میرانه مصرفوه داسې کوه هسې کوه یا په خارج کې پارتمانونه جوړوه دا په سرمایه
ده
$200 میلیارده ډالره پر دې مصرف شوي دي.
مننه کور ودان. خو دغه ډاکټر هم خپل ژوند لري او باید خپل ژوند ته دوام ورکړي، همدغه ماش باندې گزاره کوي او تر اوسه په ډیرو سیمو کې ډیرو ډاکټرانو څو میاشتې ماش نه اخیستی. پخوا خو به نړیوالو دغه مرستې ورته کولې، ورسره کولې له افغانستان د روغتیایي سکتور سره. کور ودان، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځمو تماس نیولئ.
بله سلام.
وعلیکم سلام. څوک او له کوم ځي؟ څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب حیات څخه؟ اوبخې له حامد څخه بښنه غواړم، د الحیات روغتون متخصص ډاکټر. بلې،
له ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې په اکثره لرې پرتو سیمو کې خو اول ډاکټر نه پیدا کېږي، او که بیا پیدا هم شي نو بیا کلي و علی ډاکټر وی بغیر د معایناتو په خپل سر درمل ورکوي. نو له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې لومړنۍ طبي سپارښتنې څه دي چې د ډاکټر ته د رسېدو وړاندې هغه مراد کړي او ماشوم د ژوند وژغوري. بله خبره دا چې مثلا په مرکز او ولسوالیو کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د ماشوم عمر ډېر خو زر میلی ګرام انجکشن ورته کاروي، آیا دا ګټه او ډېره لري که نقصان؟
مننه. مننه کور ودان، پوښتنې مو واورېدل شولې. ډاکټر صاحب تاسو ځان سره یاداشت کړئ. څو اورېدونکي پرله پسې راخلو چې بیا وروسته ټلیفون نه ونه کړي، تاسو به وروسته پوښتنې ځواب کړئ. مهرباني. څوک راولې؟ کوم ځي؟
محمد اکبر د کندهار سره ټلیفون پاړي کړئ.
افضل خان، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ چې مصرف مو نشي.
دا څه څنګه تاسو څنګه دا معصوم څه وسته نه بغل شي هغه کومي علامې چې د خو هغه څنګه دې ربي چې سړي وښي کوي او دې ډېره ګرمه تبه وي او دا جګر دا چې غورځي سایلند لند کیږي دغه علامې دې چې چې وسمه دا چې په بس کې یا هلته یا کلینیک نه ځلې یا د وخانه نه ځلې
مننه کور ودان، پوښتنه مو واورېدل شو. لبخه پوښتنه وه. بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان را وپېژنئ او له کوم ځمو تماس نیولئ. د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده، د ماشومانو د سینه بغل یا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. میلمه مو هم ده، د الحیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد. مهرباني. بلې، قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ خبرونه ده او تر هغه چې زموږ سره اړیکه ټینګیږي او څه وقف راځي. بلې، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ؟ په لاین کې وئ تاسو؟
نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ.
ښه راغلاست خبرونې ته. له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
او د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دلته د زکام مریضې ډېره زیاته ده، نو د هیڅ ځای زیاته ده چې د دې لپاره څه شي شته؟ دلته خو دا خلک د ډاکټران ډېر ده چې د اردن پچکاري ورکوي، هغه څه ګټه خو کوي نو د فاینده کې خو به تاوار نه کوي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مخکې هم خبرې وکړلې پر همدې ناروغي باندې چې دا څه ډول ناروغي ده، خو بیا هم وروسته ستاسو پوښتنه به هم ځواب کړي او د نورو اوریدونکو چې دغه پوښتنې مطرح کړي تاسو خبرونه واوري په دقت، او ستاسو ممکن ډېرې پوښتنې ځواب شي، او په زمن کې هم خایي یو څه زده کړه وکړي چې که چیرې خدای نه مکړه ناروغان مو په دې ناروغي اخته کیږي، که هلته کلینیک نه وي، په څه ډول تاسو په خپله کولی شئ چې د خپل ناروغ ماشوم ژوند وژغوري او هم نور ماشومان ترې وساتي. ځکه چې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې دا ساري ناروغي ده، او کله چې ناروغ اخته شي د دې احتمال شته په 50% چې د کورنۍ نور ماشومان ته هم انتقال کړي. تخنیکی همکار اشاره کوي. ډاکټر صاحب پوښتنې یاداشت کوي ځان سره. خیر، ما هم یاداشت کړي، خو یو بل اوریدونکي راخلو بیا به پوښتنې ځواب کوي. مهرباني.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای؟
عبدالحق د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه یم. تاسو ته او ستاسو مېلمه ته سلامونه او نیک هیلې وایم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لرئ له مشخص له ډاکټر صاحب څخه؟
ډاکټر صاحب، متان زما دا پوښتنه ده، زموږ په کورنۍ کې داسې کوچنی دی چې د نس عمل نه درېږي. ډاکټران د مونږ بیولی دی او د لیمون دواخانو څخه دوای ورته راخیستی دي. نو موږ غواړو چې په دغه هکله موږ ته مشوره راکړي چې موږ د خصوصي څه شي راواخلو، کومه دوا دغه دوا نوم نیم راته واخلي چې موږ ته هغه دوا پیدا کړو، بیا دغه څه کار.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو پوه شوئ چې څه ناروغي لري ماشومې؟ کور ودان. بلې، قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو لپاره ټلیفون نمه کوي. ډیر اوریدونکو مواخستی، تقریبا شپږ اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي. البته لومړني اوریدونکي نظر څرګند کړی چې په هغه باندې به هم ډاکټر صاحب تاسو رڼا واچوئ که پایله همغه وکړئ، ځکه چې موږ ډېر راپورونه درلودل چې ډاکټرانو هم په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. تاسو به حتما د خپلو همکارانو له وضعیت خبر یاست. مهرباني.
مننه نوري صاحب، بالکل حاجي صاحب چې کومه خبره وکړله د ډاکټر صاحبانو په باره کې، نو زموږ خلک غریب دي او په دې منځ کې ډاکټر صاحبان هم غریبان دي. دوی داسې نه دي چې دوی یوازې مالداران دي. یو ډاکټر صاحب چې ډېر زیات نامتو ډاکټر یو ډېر مشهور یې، هغه په نهایت کې د خپل دېرش کلن پریکټس نه وروسته د یو موټر او یو کور نه زیات شی نه دي درلودلي، چې دا طبعا ډېر ابتدایي حقوق دي. او زیاتره ډاکټر صاحبان چې زه پېژنم په 90% په کرایي کورو کې خپل کورونه په خار کې نشي اغېستلی اغېستی دي. نو یوازې د ډوډۍ حق خو باید سړی ورکړي چې هغه خپلو بچو ته اولاد ته کم از کم ډوډۍ ورسوي. دا خو مسؤلیت هم دی که نه؟ نو دا هغې باندې ډېر دغه کېږو، هغه یو اجتماعي مسله ده. په بجمو کې ډاکټر صاحبان ښه خلک دي، منصفان دي. څومره ډاکټر صاحب چې زه پېژنم روزانه د خپلو مریضانو منځ کې غریب مریض، فقیر مریض مفکن ګوري، حتی دوا او پیسې ورکوي، د معایناتو پیسې ورکوي، د لارې کرایه پیسې ورکوي، دا کارونه کوي. هغه د ټول کور وداني حاجي صاحب سره بجې کې نه غږېږو. درې زره کلینیکونه تقریبا یوازې دغه د ورلډ بینک جهاني بانک پیسې چې بندې شي، زموږ د ډاکټر صاحبانو ماشونه وغرمېدل چې لا هم نه دي تادیه شوي. درګر د دې نه بعد به تادیه شي، هغې دپاره مظاهرې وشوي، خواستونه وشوه. نو ډاکټر صاحبان هم په تکلیف کې دي، داسې نه ده چې دوی په تکلیف کې، هغوی ستونزې هم باید رسیدګي ورته وشي. همدا قوم د همدې قوم بچي دي، همدغه ډاکټر صاحبان د همدغه حاجي صاحب زوی به هم ډاکټر وي، یا بل مسیح ډاکټر وي، یا بل کاکا زوی ډاکټر وي. نو دا پردي نه دي ګڼم په کار، د همدې قوم بچي او د همدې قوم مشران به موږ باندې پام کوي، موږ باندې به فکر کوي، موږ به د دوی خدمت کوو. دا کیس همدې ځای کې بندو دي کې ډېر نه غږېږو. بله خبره نور صاحب، مسجد چې پکتیکا نه ځان کړه او د کورنۍ درملنې، نو اورېږم هغه ان شاء الله
کاملا. تاسو مهرباني ایدم اور کیو. بله
ښه. کورونای درملنه خو غالبا د سینه بغل هغه د زکام چې کومه مرحله ده، په هغه کې خده چې سړی وکی، هغه کې سبزیجات او شورواګان نسکل، خپل تازه سبزی خوړل، پرستامول ګولۍ کارول، دا نکور کې کېدای شي کور کې وي، استراحت کول، ډیر کار نه کول، دا کورونای درملنه ده د زکام د مرحله. البته کوم شوم د سینه بغل مرحله ته داخل شي، نو بیا خو بهتر دا ده چې روغتیایي مرکز کې تداوی شي. هغې باندې بیا کورنۍ درمل یا کورنۍ درملنې ټرای کول صحیح خبره نه ده چې هغه په مواز نوي چاره دا اوس کار کوي کې نه کوي، باید ډاکټر ته ویسو د امکان تر حده پورې. بیا هم که څوک دا وایي چې زه بالکل داسې یو ځای کې یم چې ډاکټر ته مړی نه شم، بیا نو کور کې د میکروب کم درملن وي، ټولنې شربتونه کاغذ ادمنټین ورسره، کاموکسیسیدین ورسره، پیکوټرامکسازول ورسره، حتی کله چې ګولۍ نیمه کې فلورمې سای ورکوي کې، دا نو هغه شی دی چې هغه نو بالکل سره په عموم کې نشي په فیصله کوله، په خاصو کیسونو کې، په خاصو واقعاتو کې کوي چې دوی وکاروي. البته دې کې بیا هم دا کوشش کوي چې ماشوم یو روغتیایي مرکز ته چې هلته کم از کم یو ام ډي ډاکټر پکې وي هغه ته ورسوي، دا به بهتر وي.
په دغه لومړنۍ درملنه کې تاسو ویل چې کورنۍ کولی شي که چیرې ماشوم پوزه بهیږي او مایعات څومره مهم دي چې ورته ماشوم ته ډیر ورکول شي، کوم مایعات په څه ډول؟
مایات خو یو اصطلاح ده، هغه د ویټامین سي په باره کې راځي. د ویټامین سي چې دا د کلوز من زمون سره ملګری ده، یو ځلې ساينس هغه ډېر ښه تایید کړ چې دا ډېر زیات په زکام کې رول لري. او ډیر زیات هر مریض ته لیکو حتی بیا یو وخت د سره غتی بعضی ساينسي تجربه ویل چې نه دي کې دوه غته نشته چې څنګه په خاپه تاکید کې دی لګي دا غیر اهمیت را کم کو اوس چې د کورونا بیا رغله په کورونا کې بیا ریسرچونه دا خو د چې یاره ویټامین سي چې ده دا په کورونا کې هم خله بیر ته د کورونا په تداوی کې په پروتوکولونو کې شامل شو نو ویټامین سي لرونکي کې تازه سبزیجات پاره کې مطلب میوه راځي پاره کې تازه سبزیجات راځي سابه راځي نارنجان راځي مالټې راځي کیوی راځي دا هر څه چې ویټامین سي د دې تازه خوراک وي او که سبزی وي مثلا پالک پخول ټیپر پخول دا کوم سبزیجات کې چې کوم کې ویټامین سي دا کدا وخلل شي د دې خوراک او استراحت او مثلا چای څکل مثلا بین مصالح سوپ خورل دا شي نه ټول کورونی شي نه دي کوي خو به ستر ده
مننه مهرباني د مور کې د کندهار نه افضل خان هم پښتنه کړې و د علایم او نخونی خانو مهرباني
عزیز صاحب د علامه مبارک پښتنه وکړل نو عزیز صاحب تقریبا ټول علامه چې ما ویلې به ذکر کړی او بالکل هغه زیګر چې تست واریږي او توخه کوي او کله کله د سینې د ښکتنې برخه چې وړو کې ماشومي نو دا د وینې د کېدلې وی یا دوه مشت درې مټو چې د لمه د دېګي کې ساس از درخلې د سینې ورننوزي همدغه د سینې علامه ده او کله کله د پوزه ده د پوزه الوزي دا پوزه چې الوزي او آزاد او څنګه کې کې دغه علامه ده په دغه حالاتو کې به تر دا چې ماشوم او د سینې بغل وګڼل شي چې نه دا سینه بغل شوی ده
تاسو یې د مور کې او کزه بیا هم درته تکرار کوم چې لفرانه د لارام نه ټلیفون کړی او چې زکام ډیر زیات نه وایره بني
اجي صاحب ولې چې د لارام کې زکام ده ته بالکل دا اوس اپیډمي دا اوس موږ په دې نه ټول د دې نه روانه ده کینی اته افسه د ماشومان چې موږ ورته اپر ای آر آی دی د دې لپاره په وختونو کې حتی اوس واړو نه جوړ شوی دی بیل یو واړی مستقل ورکړی اپډیټ نو دا ما چې مخکې ویل چې دا ډیر زیات ساري دا ډیر زیات خبرېدونکي ده نو څلور پنځه ماشومان ټول په یو ځل لخته وی هغه د پر عمره کورونې درملنې کې یو کچې د سینې بغل ته وختي به دی ویسي یو شې چې نورې سره د انټيبایټیکو د استعمال په اړه کې وایم منګا یو کمپاین شروع کړل چې انټيبایټیک بغیر ضروري نه کارو دا خبره ده خدای د ډاکټر صاحبانو په لیول ده دا د موږ متخصصینو په لیول ده هغه په سطحه ده هغه په کچه ده د عامو خلکو لپاره دا دي چې چیرته ته ډاکټر صاحب انټيبایټیک لیکنی وی نو دا یو خري بیا نو تاسو دې ځکه خپل قضاوتونه پرېږدئ چې دا څه انټيبایټیک په ضرورت لیکلی یا به ضرورت لیکلی یا دا ماشوم وچی دا ګرده وچی دا قد وچی دا خبرې نشته ده چې چاکسون یو ګرام 10 کیلو ماشوم ته لپاره کافی دي یعنی حتی چې 10 کیلو نه بره ماشومان چې دي 12 کیلو 13 کیلو 14 کیلو کدي یو ګرام صرف چاکسون څوک ورکه دا زیات نه دي یعنی هغه دا څه وته سنجول دي بس دې فایدا چې موږ نو تاسو کولای شو هغه ته 500 ملي ګرام ورکو هغه وخت به موږ تاسو دا 250 ملي ګرام سنجولې دي 50 تر 100 د دې دوز ده دا کې هر وخت چې ډاکټر صاحب سره کوم قضاوت وکړ به تر دا چې عمره سید نه دا قد وچی نه دا ګرده خرابې ته دا جګر خرابې نه دا مغز خرابې نو که ډاکټر صاحب لیکلی دی او هغه ډاکټر وی نو باید چې موږ هغه پوره ولګو هغه په نیمه کې کړی خول مناسب او صحیح خبره نه ده
کور ودان ډاکټر صاحب حیات د روختیا ل یوې خبرتیا ورسته به هم د سینو بغل یا نمونیا ناروغي موضوع ته دوام ورکړو
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي
ډاکټر صاحب ډیره بخنه سره زما تخنیکي همکار وایي د دوهم ځل د چې تاسو الحیات وایي د الحیات روختون مولک او الحیات تاسو تخلص زما تر عزیز نه پیغام ولی ډیره بخنه غواړم حامد صاحب دغه د روختیا د بخنه غواړم د روختیا خبرتیا مو د دې لپاره خبره کړه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه سینو بغل هم یو بڼه دی البته کرونا ناروغي ده د کرونا سره چې اوس په ټول نړۍ او افغانستان کې خبره شوې ده افغانستان کې خلک دومره ډیر پام نه کوي اوس چې یخنی ده افغانستان کې ژمی را روان دی سینه بغل او کورونا څومره سره یو بل ته ورته ده او څه ډول تفکیک کېدای شي که چیرې تاسو مخ یادونه وکړئ چې ماشومانو کې د کورونا ناروغي دومره نخې نخانې نه دلدل کې خو په غټانو کې آیا دوی دغه د کورونا وایروس هم لیږدولی شي نورو غټانو ته؟
کورونا بحثونه خو اوس لږ کېږي، اما در اصل خو کورونا ډېرې خبرې دي، ډېرې قصې دي. اصلي خبر همدا ده چې کورونا مشرانو خلکو ته همدغه ماشومان یې ورته ولي، ځکه دا ماشومان په خپله روغ جوړوي، ګرځي، لوبې کوي، معمولي ځانګر چې کوي هغې مقصد اګنور کوي، یعنی ترې تېرېږي او خپل بابا ته ورځي، غېږ کې کینی نیا ته ورځي. نو مخکې خو په دې باندې ډېر جدي هغه و، یعنی پام کېده چې ماشومان چې مکتبو ته ځي یا خپل هغه وړکتونونو ته ځي، هغې ځنه وایرس راوړي مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، یا مقصد نور کلب ته ځي، هغې ځنه وایرس راوړي، خپل کور کې مشرانو ته ور انتقالوي، مور او پلار ته ور انتقالوي، یا مخکې یو خلکو داسې یو کار شروع کړو چې خپله به بیرون ته نه وتل، چې سودا راوړي، ماشومان به یې لېږل، نو هغه ماشومان به ورته وایرس راوړل، نو ماشومان بالکل کورونا انتقالوي او غټانو ځای ورکوي. اوس چې کورونا سیده بغل سره څومره فاصله لري، زما په خیال دا داسې لږ یعنی سرچپه دي، هغو نه چې سینه بغل په ماشومانو کې خطرناک ده هغو نه کورونا نه ده، او هغه نه چې کورونا په غټانو کې او په زړو کې خطرناک ده دونه به سینه بغل نه وي. نو همدومره فرق دی چې سینه بغل معمولا بکتریاوي وي او وایرس پکې لږ وي، او زیاتره ماشومان وجبي خرابوي یا د هغوی سږي خرابوي. خود د دې برعکس بیا کورونا وایرس چې دی یا کووېډ 19 ډیزیز چې دا کورونا وایرس ډیزیز 19 چې کومه ناروغي ده چې اوس تقریبا موږ تاسو د هغه ته توجه اړو، هغه په ماشومانو کې په مختلفو علتونو باندې هغه ده چې دغه ګردي، دغه قلب، دغه جګرونه خو دي ځوان دي، روغ دي، هغه کوم تخریبونه نشته، نسبتا اسانه په غوتی دیږي. او نور یعنی که سره د کورونا د وجې نه سینه بغل شي، نو هغه هم سینه بغل دی، او که بل وایرس نه یا د بل بکتریا نه سینه بغل شي، هغه هم سینه بغل دی. یعنی د سینه بغل په اسبابو کې یو کورونا وایرس هم راتلی شي.
څه ډول توپیر کېدای شي چې سړی پوه شي چې ماشوم یې سینه بغل نه دی بلکې پر کورونا اخته شوی دی؟
معمولا کورونا نسبتا په ماشومانو باندې اسانه تیریږي، او مغه چې څنګه د غټانو کې ځان درد وي، تبه وي، کله کله ورسره د پوزې بیدا راځي، کله کله ورسره حتی د ګېډې درد راځي. موږ ته ماشومان راځي چې ټیسټ ورته وکړو کورونا وي، اصلي مشکل وي د ګېډې د درد نه وي، اس حالات ورکوي حتی، او هغه نه چې په سینه بغل کې زر زر ساه اخیستنه، چټکه ساه اخیستنه، او د پوزې الوتنه موجوده وي، د شیدو خوراک نه غورځېدل موجود وي، هغه نه په کورونا کې نه وي. یعنی د کورونا پیښې موږ حتی په نوزادانو کې لیدلې، مور کورونا ده، ماشوم پیدا شو، هغه ته چې سوشي کورونا مثبت راغله، او ماشوم روغ جوړو هیڅ پې ونه شو. یعنی
تاسو خو ویل چې په ماشومانو باندې اسانه تیریږي، اما که چیرې کورونا وي، خو د دې لپاره چې نور باید ځان ترې وساتي، څه ډول باید پوه شي چې ماشوم په کورونا اخته شوی؟
نو هغه کې خو دوه لارې دي. یو دا چې دې ماشوم به د کورونا ناروغ سره تماس موندلی وي، او دویم دا چې ټیسټ به کیږي. د هغه نه غیر په کلینیکي نه خو باندې د کورونا د وجنه د زکام او د نورو وجنه د زکام لږه سخته ده، سره دې چې مطلی واضح هم شي ویلې. بهتره دا چې غټ سړي یا هغه سړی چې مثلا شپېتو نه عمر زیات دی، شکر لري، ګردي پیوند شوي دي، یا د ګردو ډایلیسس ورته کیږي، دا باید د هر زکام نه ځان وساتي، که هغه عادي زکام یا که هغه د کورونا زکام دي. دا هغه پېژندل په نه خو لږ سخت دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حامد د زلم تاسو تخلص سم ولست. کور ودان بیا به هم دې بحث دوام ورکړو. ډیر اوریدونکو بیا هم پوښتنه لري، ډیر اوریدونکو پوښتنه به هم جواب شوي وي، خو نور ته به هم فرصت ورکړو چې را سره تماس ونیسي او نورې پوښتنه مطرح کړي. بلې قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. میلمه مو ده د کابل د الحیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد. د واتساپ د شمیرې له لارې کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ، 00420221124601. او که بل شمیره هم لرو که کولی شئ راسره تماس ونیسئ، نو ژر خپل پوښتنه مطرح کولی شئ چې ډیر مصرف مو نشي، 00420221124501. او رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ ادرس دی. تکنیکی همکاري اشاره کوي چې هیڅ اوریدونکی اوس نشته ده، ځکه چې ما مخکې ورته ویلې تکنیکی همکاري اشاره کوي چې اوریدونکی شته. مهرباني ځان راو پیژنئ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د ازادي رادیو مهرباني. ایا څوک اول کوم زمو تماس نیولای؟ بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د ستاسو غږ خبريږي همدا شیبه، مهرباني. بلې ډاکټر صاحب، حامد ترڅو پورې چې بیا بل اوریدونکی هم تخنیکي همکاري اشاره کوي وصل شوی دی، مهرباني ځان راوپیژنئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب حامد نه؟ خبرونه ښه راغلاست، څه پوښتنه لرئ مهرباني؟
دوستان هم داره دکتر صاحب سخوزه چی در از ما میادت یه مستوخ دیم یاد در میدی روش دیر لرم و از زنگن نورد میشید.
کتا هم موضوع بلده، خب په هر صورت دکتر صاحب چه پختنه تری لری؟ دی واتساپ لاری وصل شوی؟
خب سلام دی اومانی خانقا و دور حلمان نیاری کنی ولده نو د مېدی تکلیف د پاره د مېدی د اکسپټ د لارشي د مېدی دوايي چې ورکړي هغه د منظم او خري او یو ځلي اندوسکوپي دی وکي هغه کسان چې د مېدی درد د مېدی د دواګانو سره د یوې نشتنه زیات بیا هم دوام کوي، به تر دا د چاغه اندوسکوپي یا د پېټ مېنو کې غختته شي مېدی وکتل شي چې مړی یا مېده کې خدای نه خسته خدای نه خسته کوم بل ناروغي نه وي، ځکه چې دغه ناروغي چې هغه په وخت معلومه شي نو هغه زه جراحان قطع کوي یا شوا ورکوي، هغه ختمیږي ناروغي پرمختګ ته نه پرېږدي. او که دا همداسې یوازې په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو د معدې دواګانې خوري او د معدې د پایپ نه اندوسکوپي نه کړي بیا ښه خبره نه ده. بهتر دا ده چې ډاکټر صاحبان اوس په هلمند کې شته دی، لشکرګاه کې نورو ښارونو ولسوالیو کې شته دي چې هغې کې اندوسکوپي معاینې کېږي، مزار کې کېږي، په کندهار کې کېږي، په کابل کې کېږي، ننګرهار کې کېږي، اندوسکوپي معاینه دي چې دا بهتره لار ده. نور نو د سټرس او د فشارونو وخت دی، ټول موږ ته د معدې تکلیفونه پیدا دي، د معدې مترازول دي خوري، او البته د ډاکټر صاحب د معدې په مشوره باندې
مننه کور ودان. نور اوریدونکي هم دي، مهرباني ځان راو پیژنئ او له ډاکټر صاحب احمد نه پوښتنه لرئ، مهرباني لنډه پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني. کوم پاډیکو کې یو څه ستونزه لرو، اوریدونکي کله چې ټلیفون نه کوي ځینې قطع کیږي، ځینې بیا ټلیفون نه کوي، ځینې خبرې نه کوي، ځینې هم رادیوګانې اوري هم په یو وخت هم خبرې کوي چې دا دواړه سره نه کیږي. په هر صورت ډاکټر صاحب مو میلمه دی، بیا هم پر همدې ناروغي باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب کراسو دی چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په څلور د شو ولایتونو کې د کلینیکونو کې داسې ځانګړې څانګه هم شته؟
مننه نور صاحب، الحمدلله به ووایم په افغانستان کې کار شوی دی او ډېر هده پورې د سینه بغل په معرفه کې کار یعنی په خاص ډول شوی دی. په لویو روغتونونو کې د سینه بغل واردونه شته دی، هغې دپاره د اکس رې سهولتونه شته دی، او حتی اوس خو یعنی ډېر ډواس حتی اوس بند براکوسکوپیانې کوو، یعنی مخصوص د مریض سینې ته پایپ ورکته کوو، هغې نه بلغم راوچته او بلغم یې راخلو، معاینه کوي، کلچر کوي. له هغې نه مخکې د بلغم معاینې افغانستان کې موجودې دي. اوس ایون منګه کوی شو چې په هغې په منځ کې د تبرکلوز میکروب پی سي آر وکړو، د هغې مقاومت معلوم کړو، د مقاومت دپاره لابراتوارونه شته دی چې کومې دوا باندې ښه کېږي، کوم باندې نه ښه کېږي. سیټي سکین اوس شته دی، الحمدلله. موږ اوس توراکوسکوپیک پینې کوی چې د مریض سینې ته چې دی پایپ ورنه نباسو، هلته یې ګورو چې څه مسله ده په سینه کې. په ډېر پرمختګ په پنجمو کې شوی دی، البته په کلیوالي باندې کو کې لا هم ستونزې شته دی. زیاتره هغه روغتونونه چې هغه د ډسټرکټ لیول نه ولسوالۍ د کچې د ښکتې دي، په هغې کې لا هم د متخصص ډاکټر نشتون، هلته د اکس رې نشتون، هلته د لابراتواري معاینو سی بي سي سي آر پي د دې نشتون. لا هم ډاکټر صاحبانو ته په عملي لحاظ سره د سینه بغل په تشخیص کې ستونزې پیدا کړې دي. هغې نه علاوه د ماشومانو په تشخیص کې داسې واضح کریټیریا نشته دی، کوم معیارات نشته چې ووایي چې دا ډېر شدید سینه بغل ده، دا یو لږ کم سینه بغل ده، لکه څنګه چې په غټانو کې شته دي. دا عملي ستونزې دي چې دا حمله د سینه بغل په تداوي کې شته دي. د اکسیجن سهولتونه مخکې د کورونا د وجې نه حتی د سینه بغل ناروغانو ته د اکسیجن نه رسېده، خو اوس الحمدلله د کورونا پیښې کمې شوې، اوس اکسیجن تقریبا ټول افغانستان کې موجود دی، چې دا یو ډېره ښه خبره ده. د خوشحالۍ خبره د اکسیجن د سینه بغل د تداوي یو عمده او مهم فاکتور دی چې باید ماشومان چې هغه اکسیجن ښکته کېږي شونډې ټولېږي، هغه ته باید اکسیجن ورکول شي او ماشوم د مرګ وژغورل شي. دا غده دا یو خبره ده. د نه غیر په معیاري یا په پروتوکولونو باندې یا د معیاراتو په رڼا کې کې وایو د
بله ګومانم چې د ډاکټر صاحب غږ اوس نه لرو، ارتباط مو پرې شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري، او نن هم لکه څنګه چې مخکې مو وویل د ماشومانو د سینه بغل یا نمونیا پر ناروغۍ خبرې کوو. دا هغه ناروغي ده چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم اشاره وکړله، ډېر ماشومان په تېره بیا په ژمي کې پرېخته کېږي، او دا موضوع مو هم د دې لپاره غوره کړې وه چې په افغانستان کې اوس هوا سړه شوې او ژمی هم را روان دی، او په ډېرو سیمو کې هم خلک له یخنۍ د ژغورلو لپاره هغسې وسایل چې ورته اړتیا ده له هغو څخه بې برخې دي. ډاکټر صاحب حامد، له تاسو سره مو اړیکه پرې شوه، خو ښه شو چې بېرته اړیکه تاسو سره ټینګه شوې. اوریدونکو هم را سره وصل دی، دا اوریدونکو به راواخلو، بیا به د بحث دوام ورکوو. مهرباني ځان رو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. تخنیکي همکار وایي چې د اوریدونکو سره هم اړیکه پرې شوله. دا ستونزه شته په ژوندۍ خپرونه کې؟ یو بل اوریدونکی راخلو. مهرباني ځان رو پیژنې. بلې، مهرباني، د ازادي رادیو د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. بلې ډاکټر صاحب، موږ خو غواړو چې اوریدونکو ته وار وار کړو، خو بلې مهرباني ځان رو پیژنې، له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟ بلې ازادي رادیو ده، مهرباني. ډېر بخښنه سره قدرمنو اوریدونکو، له افغانستان کې مخابراتي شبکې ستونزې لري، دا کومه نوې خبره نه ده، او په ژوندۍ خبرونو کې موږ له دا ډول ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي یو. خو ډېر بخښنه غواړو چې اوریدونکي غواړي تماس را سره ونیسي، او حتما له ډېرو سره پوښتنې شته ده په تېره بیا د سینه بغل یا د نمونیا د ناروغۍ په اړه چې نن مو دا موضوع انتخاب کړې ده. خو کراشو ډاکټر صاحب حامد، په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو ته په پام وضعیت ډېر خراب دی په ډېرو برخو کې. د روغتیا په برخه کې هم وضعیت ډېر خراب ښکاري. په تېره بیا د ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډېرو نړیوالو خیریه ټولنو یا نړیوالو ادارو او سازمانونو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د کډوالو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي، او اوس چې ژمی را روان دی دوی سختو عاجلو مرستو ته اړتیا لري، په تېره بیا هغو وسایلو او موادو ته چې وکولی شي له یخنۍ جدان وژغوري. دغه راز د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه تقریبا 30 میلیون وګړي خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف او د مرستندویه ټولنې بل سیف د چلډرن هم ویلي چې اوس چې ژمی را روان دی خلک کافي خوراکي مواد نه لري، وسایل نه لري د تودوخې لپاره، نو د ډیرو ماشومانو ژوند په خطر کې دی. تاسو به حتما تصویرونه وینئ، تصویرونه ډیر زړه بوږنوونکي دي. په ډیرو تصویرونو کې لیدل کیږي چې په یخنۍ کې ماشومان د باندې ګرځي، لوڅې پښې، تودې جامې په ځان په تن کې نه دي. تاسو چې متخصص ډاکټر یاست او هغه هم د سینه او بغل، دغه تصویرونه چې وینئ څه ډول احساس کوئ؟
نو نه څه پوښتنه زمانه ده؟
بله بله
بالکل نور صاحب، افغانستان د یو خاص مرحله نه تیریږي، او زه خوایم چې په دې مرحله کې ټول ملت باید یو قسم باندې موبیلایز شي، او خوځيږي او هغه شروع خپل ځان وکړي. د امرستې چې نړیوالې ادارې کوي هم کورې ودان، کوي نړیوال عوام سایگان کوي هم کورې ودان. لږ امرستم باید رد نه شي، او په ورو ورو خبرو هغه د لاسه ونه وزي، راکش شي، راجلب شي. دا د ادارې په کچه ده. په شخصي انداز کې هر څوک چې بیرون کې په خارج کې خپل خپلوان لري، هغه وسدار وي، هغه باید دا وي مرسته راجل کې خپل کور شروع کې، خپل ورور، خپل همسایا، خپل خپلوان، خپل ورسوالي خلکو ته همدغه ماشومان چې تاسو ویلي د هغوی د پټولو، د هغوی د ګرمولو، د هغوی د تداوي کولو په سیستم باندې ولګي، خوشبختانه اوس الحمدلله د صحت په اړه کې کافی آگاهی موجوده ده اوس یعنی زده خپل یو سوالی کدرته مالته زمون کلیوال راټول شوی دی خپل مرسته دروختون سره کړی دی دا ډیره ښه خبره ده دا ډیره بهتره خبره ده نو بالکل دغه ماشومان چې یخنی و هي یخنی ته لوس پراته دي کې سینه بغلم کیږي دې کې صابندین کیږي دې کې اسهالم کیږي دې کې هر مشکل کې خپل یخنی څومره انساني جوړ ده څومره تکلیف ده دې باره کې خو هر سره باید چې اقدام وکړي او هغه مهاجرین چې کوم دی بيزای شوی دی هغه ته خاص توجه کوي زمونږ پرختون کې د مهاجرین لپاره خاصه پالیسی ده چې کوم مهاجرین راځي هغه ته حتی تر ډیره پورې خدمات مفت خلاصه کوي حتی درمل ورته مفت ورکول کیږي ځکه هغه بیچارهګر هیڅ هم نه لري هیڅ هم نه لري نو دا د ټولو ملت ذمہواری جوړیږي د ټول قوم ذمہواری جوړیږي هغه او لست خلک چې دی بل خصوص ډاکټر صابان دی که انجینر صابان دی که هغه سیاسي دی که هغه د دولتي چارواکي دی یا د پخواني دولت چارواکي دی ملت سره باید دښمنی ونه کړي ملت باید خپل وګڼي ملت باید غیر کې ونیسي او داسې نړیوالم باید د ملت او د ولست په خاطر باندې خپل هغه مرسته دی یو خاص هغه پورې ونه تړي د دولت د شرایط ورته وړاندې نه کړي چې دولت دا وکړي هغه وکړي بلکې به د چونې چرانه بدون د شرایط نه باید د افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان سی هی سیستم چې دی او کاغه تاسو چې کوم ویل اجتماعي کوم سټاپ چې خراب شوی دی هغه په دغه دوه کې باید موږ تاسو د دوه درې مشتو کې چې جمع را روان دي جدي حل ځلې وکړي دا
مننه کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ټلیفون نه کوي خو ټلیفون نه قطع کیږي موږ نشو کولای چې بیا لا مغه مخکنی استون سره مخامخ شو خو تخنیکی همکاري اشاره کوي چې اوریدونکو دی او دا به راوخلو کچې قطع شون نو اوریدونکو نشو کولای راوخلو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زی تماس نیولې او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد نه
ها مننه ژوندې چې ډاکټر صاحب خبرې مو ورغلې مننه زه ما هیڅ لا د هلمند ولایت څخه خبرې کوم نو کله خبرې چې کومه هغه چې راځي او کوم چې خلک چې دلته داخل په افغانستان کې دي زه غواړم چې د ټول سلام کاری وکړي ځکه چې تورن ما د خلک ولیدل چې په مسجد په مسجد باندې ګرځي دی یعنی یو غوړه ډوډۍ په کور کې نه درلوده یعنی ډېر ستړی وو ډېر دی اندازې ستړی وو نو زه غواړم چې داسې خلکو سره کومه کوشش او داسې خلکو لاسنیوي وشي او
دا تاسو تاسو نظر د پښتنه لری مهرباني پښتنه مطرح کړئ مهرباني
پښتنه مو دغه د ډاکټر صاحب نه چې تاسو د خبرې وکړي دا ماجرینو یا د کوشنانو او دلته ډیر داسې د بحران غلې دي ډیر داسې د غصای خدمات خو نسته ورته او داسې مریضان ستا چې خپل ژوند له لاسه ورکوي اته په دغه باخه کې څه کړی دي تاسو کوم پروګرامونه او کوم څه لري په داسې دغه کې په دغه د کوشنانو په باخه کې
مننه کور ودا مننه ډاکټر صاحب حامد دغه اوریدونکو دغه نظر او البته پښتنه خو تاسو ته راځي او تاسو ته کړی دی مهرباني
ما واورید نظر ما واورید نظر پر ځای دی واقعیت هم دا دی چې سره باید سترګې پټینې کی بحران دی او د بحران په وخت کې باید سره لاس او لاس تر ځنی کینې یعنی باید وخوځيږي من حیث یو فرد من حیث د ټولنې من حیث د یو سازمانونو ټول باید متحرک شو زه په خپل شخصا یعنی په دې باره کې همداسې نه یم لاس زه تیره میاشت کې زه غور ولایت ته تللی وم دوه درې ورځې مالته مفت ماشومان معاینه کړل او په سلګونو ماشومان مې معاینه کړل حتی هغې ته موږ درمل هم د خپل جیبه واخیستل بیرون کې بعضې ډاکټر صاحبان دي چې هغوی پیسې لیږلې وي د هغوی په پیسو مو ته درمل واخیستل محلي رو چې کوم روغتون وو د هغې سره مرسته وکړله دا دې هفته کې پنشیر بعضې لرې ولسوالیو ته تللي وو هلته هم زرو یو نیم زر په حدودو کې ماشومان په مجموعي شکل سره معاینه کړل موږ به کوشش کوي چې د بیرون نه چې کوم ډاکټر صاحبان دي کومې ټولنې دي هغه متحرکې کړو او هغه د افغانستان اسلامي طبیعت ایما په چوکاټ کې هغه ته موږ پیغام ورکړی دی چې راشي خپل وطن سره نیغ په نیغه مرسته وکړي بدون د دې نه چې د WHO او د WFP او د نورو چې هغه به کړی هغه ټکس او کسر ګرځي نیغ په نیغه 100 روپۍ چې څوک بیرون نور لیږي دلته نیغه 100 روپۍ موږ او مغه مریض ته یا مغه غریب ته رسو نو دې باره کې موږ خپل وسه کړی دا کوي د ما مسولیت
زما د اوریدونکو مسولیت ته د ادبی رادیو مسولیت ته د ټولو افغانانو مسولیت ته چې دغه سخت وخت یو بل تلاش ورکو هغه په درد دوا شو دغه سخت وخت چې چا خدمت وکړه هغه اصلي افغانانم دي اصلي مسلمانانم دي اصلي انسانانم دي اصلي بشر دوستي هم همدغه ده چې په دغه وخت کې بدون د شرایطو سره خپل حمله او انسان سره او کلیوال سره مرسته وکړي
کور ودان ډاکټر صاحب حمید تاسو د غور یادونه وکړه غور ته تللی وی خپل مو په وړیا توګه ډیر ماشومان کتلی دی او غوی مو ماینه کړی دی موږ داسره پورن درلودل چې په غور ولایت کې ډیر ماشومان د خورځواکۍ له عمله مړ شوی دی وضعیت رښتیا هم په غور کې هم داسې ده
نوري صاحب غور ولایت شاید د نورو ولایتونو سره لږ فرق ولري د غور شاوخه بادغیس ولایتونه یا فرا یا نور ټول تقریبا غدی دا یعنی غریب ولایتونه دي روډونه په سرکونه خام دي روختونه ډیر تشرفته نشته ده نو د څه کوم خاص اندمی یا اپیدمی نه ده چې سره او ای چلته ناڅه په دې کوم تغیر راغلی هغه د پخانه غریب ولایت ته حتی په ټول دوره کې د جمهور یو ځل په شل کالو کې هغه ته وخت پیدا کړی دی یا د 2010 کالو کې چې ولایت تر جمهور نه دي یا په 15 کالو کې نه دي نو دا خپل د هغه د اګنور کولو د پریخدو په معنا ده د دې کوم جدي کوم شیخ مونږ ونه کړ ټول خلک غریب دي ټول خلک د پخانه غریب دي او خورځکی بالکل کم خونی کا خورځکی هلته موجوده و او د هغه لپاره کوم خاص د خه مجهز کوم مرکز نه و دا د ستونزو وال البته د پخانه موجود ستونزو دا څنګه وچ دي چې د درې میاشتو کې یاد حکومت په تبدیلی سره د راغلي دا د پخانه مشکل و
بلې کور ودان ډاکټر صاحب ک دوی خبرونه ورسې برخه ته نږدې شو ک په لندن راته وای چې دغه د افغانستان په لور پروتو سیمو کې خو مخ روغتیایي هغه امکانات چې په خارونو کې دي ممکن هلته نه وي ډیر خلک له هغه ابتدایي هغه څخه روغتیایي خدماتو څخه به برخې دي په تیر شلو کلونو کې ډیر هڅه وشوله چې موږ ډیر نرسان و روزونه نرسانو ښکته هم په دې سطح باندې څنګه فکر کوي چې دغه نرسان چې روزل شوی یا نور دوی په تیر بیا د ماشومان په برخه کې د سینو بغل په برخه کې نور ناروغي په برخه کې آیا دوی کولای شي چې د دغه ناروغي هغه پراخوالی راکم کړي او یو څه مخنیوي وکړي پرته له دې چې په روغتونونو مرکزی روغتونونو یا نورو عصري هغه ته دوی هغه ناروغان یا د کورنۍ غړي خپل ماشوم وروړي
هو نور څه زه به دا وایم چې الحمدلله د 13 کلونو په ترڅ کې په زرګونو نرسانو قابل صاحبان تربیه شولې بل خصوص موږ چې د دولت کومې بستی جوړې کړې د صحت لپاره هغه بي پي ایچ اس بیسیک پکیج او کوم چې ای پي ایچ اس ته د هغه دوالو په تشکیلاتو کې داسې دي چې کوم د ولسوالۍ په کچه روغتون وي یوازې هغه کې ډاکټر وي د هغه نه چخکت کوم بیسیک هیلث سنټرونه دي په هغه کې قابلیت یا نرس وي تقریبا د هغه تعداد په زرګونو ده یعنی فکر وکړئ چې 2000 یا 3000 د روغتونونو موږ لرو چې په هغه کې ډاکټر صاحب نشته دي او باغی که یوازی قابلی و نرسانی دی او اغی قابلی و نرسانی تو در سینه بغل پا حق لطت تربیه و روزانه ورکول شوی دا اغوی تا جکم دا IMCI پکیج ورکول کی گی کم ترینینگ و روزانه ورکول کی گی پا اغی که در سینه بغل تعریف پدر واضح شکل سرشته دی و اغی قابلی و اغی نرس کوله شی چی دا ماشوم و پا گوته کی چی داغی تا سینه بغل دا او دا جکم آل تا جامع روخته مرکز دی یا دا ولسوالی روختون دی یا ولایتی و حوزوی روختون دی اغوی تا فرقی دی که دا دیو دیر رول دی او اغه نه غیر په دغه مرکزونو کې د حکومت درګرد د اوسم لګی دی د پخانه لګی دی واکسینونه موجوده وي واکسین موجود دی او د سینه بغل واکسین هم پکې موجود دی چې دا په خپل هغه قابلیت او هغه نرسانه هغه واکسیناتوران لګوي مليونونه ماشومان د دغه واکسیناتورانو چې موږ ورته 15000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ مشور کوو په لکونو ماشومان په مليونونه ماشومان کې دي تقریبا د دغه واکسین په وجه باندې د سینه بغل نه بچيږي د دې رول بالکل مهم دی او دوی ته یو شین سلام ورکول پکار دی
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د ماشومانو د څنګ رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته له تاسو قدر منوریدونکو ټولو هم مننه چې را سره تماس مونیو او له تاسو نورو بخنه غواړو چې هڅه مو وکړه را سره اړیکه ټینګ کړئ خو بریالي نشوي د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و چې مانوریا سنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه خو د تاسو لپاره بیا هم فرصت شته بل خبرونه زما بل همکار مخته وړي چې موضوع هم دا د ماشومانو سینه بغل یا نمونیا دا او یو بل ډاکټر ته مو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. که تاسو سره بیا هم پوښتنې پاتې وي کولی شئ چې په خبرونو وروسته تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري.
Yara zargara dukandar